دی فریبا ظاهر میزبان شماست. فریبا جان خوش آمدین.
دیره مننه که آن سمه عباس درنا دوستان و در زدی رادیو یوی بل اخبروانی تستری مسی. دوستانو په دې یو ساته خبرونه کې اوري چې د ناتو عمومي منشي وايي د افغانستان د سول پروسه کمزوري خو د روانو جګړو د پای ته رسیدو یوازینی لار ده. د مود خبرونه د سر موضوع د نور راپورونه هم اوریدلی سي. خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. پسر که دیتو مهمو خبرونو سرچکیم. با ننگرهار که دی گاز دبی چودنی لعمل پینزه تنه وجل سویدیم. تمده چی در کرونا پرزد دی واکسین لمرانی جوپا ترشپا رومیاشتو پر افغانستان تا ورسیجیم. او پاکستان که دی توریزم زدی وی محکمی دو تنه چی دی توریزم پا مالی تنویل تورن سویدی پا ارده بند او میلیونون پاکستانی روپی و جریمی بندی محکم سویدی. خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزفیر راس ویلسن وای باید په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په تیرو نونسو کلونو کې د یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه ساتنه وسي. ښاغلی ویلسن دغه څرګندونې تېره شپه په څو ټویټونو کې کړي او لیکلي دي چې د رسنیو د کارکوونکو ملاتړ کوي. د ښاغلی ویلسن په وینا ده د رسنیو کارکوونکي دي چې د شفافیت او حساب ورکونې د تامین لپاره ډېره مېړانه ښیي. په څه کم دوو میاشتو کې په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په کابل کې د تلو تلویزیون پخوانی ویاند یما سیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویاند ملاله میوند او په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد په هدفي وژنو کې وژل سوی دي. ښاغلی ویلسن ویلي چې په وروستیو کې په دغو څلورو ولایتونو کې د هدفي وژنو په اړه پرون په کابل کې د رسنیو او د رسنیو د ملاتړ ټولنو له استازو سره وکتل. په ننګرهار کې د ګاز ډبې چاودنې له امله 15 تنه وژل سوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په واستول سوي په خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه د سه شنبې په ماښام مهال د شینوار ولسوالۍ په 15 ویلې سیمه کې په یو کور کې سوي ده. په دې پیښه کې د دوو ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل سوي او درې نور ټپیان دي. د کندهار چارواکي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د وسوالو طالبانو په وړاندې وروستي عملیاتو کې د ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې تاړولو خبر ورکوي. د کندهار والی حیات الله حیات تیر شپه ناوخته رسنیو ته په یو واستول ژغیز پیغام کې وویل
په تیرو 24 ساعتونو کې د پنجوایی ډنډ او ژړۍ ولسوالۍ عملیاتو کې د ځمکنیو او هوایي بریدونو له کبله 18 طالبان وژل شوي او 8 تنه ټپیان دي.
شغلی حیات ویل چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د کندهار د والي له دفتره په خبرې سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې د دغو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې په دې ولسوالیو کې ډېری سیمې له وسلوالو طالبانو او پاکې سوي دي او افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. تمه ده چې د کرونا پر ضد د واکسین لمړنۍ جوپه تر شپږ میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
موافقه لمخه چې د روغتیا وزارت او د نړیوال واکسین ائتلاف ترمنځ شوې ده آینده شپږو میاشتو کې اولینه محموله د واکسین به افغانستان ته راځي او درې فیصد هغه کسان چې ډیر په خطر کې دي دا به واکسینیږي.
شغلی سمسور زیاته کړی چې افغانستان ته د کرونا وایرس د واکسین لیږد به تر 2022 کال پورې په 5 مرحلو کې ترسره شي. زموږ غله ازادي راډیو اوري. په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې دوه تنه په اوږده بند او د میلیونونو پاکستاني روپیو په جرمې محکوم کړي دي. د کراچي محکمې د غلام رسول رباني او محمد شاکر الله په اړه چې د تروریزم په مالی تمویل تورن سوي دي دغه پریکړه پرون اعلان کړه. رباني چې د جماعت دعوه د سازمان مشکوک غړی بلل سوی په 15 کلونو بند او 2,200,000 پاکستاني روپیو چې 15,200 امریکایي ډالره کېږي د نغدي جرمې په پرې کولو محکوم سوی او شاکر الله چې ویل کېږي د هند په نیمه چکه د القاعده له څنګه سره تړاو لري په غیابي توګه په 15 کلونو بند او 1,900,000 پاکستانی روپۍ او 6,800 امریکایي ډالر کېږي د نقدي جرمې په پریکولو محکوم سوی دی. په کوروشیا کې پرون پرله پسې دوهمه ورځ یوه بله قوي زلزله وسوه. د راپورونو له مخې دغه زلزلې لږ تر لږه شپږ تنه وژلي او له شلو زیاتې ټپیان کړي دي. دغې زلزلې د پلازمېنې زاګرب په ګډون په یو شمېر ښارونو او ښارګوټو کې ودانۍ نړولې او یا یې ورته زیان رسولی دی. له زلزلې وروسته په ټلویزیوني تصویرونو کې لیدل کېږي چې ژغورونکي د نړېدلو ودانیو له خاورو خښتو څخه خلک راباسي. د اروپا د مدیترانې د جیولوجي مرکز د دغې زلزلې قدرت د ریشتر په کچه شپږ اشاریه درې ثبت کړی. د جرمني د جیولوجي څېړنیز مرکز وویل چې د دغې زلزلې مرکز د زاګرب په جنوب ختیځ کې شاوخوا شپږ څلوېښت کیلومتري کې لس کیلومتره تر ځمکې لاندې و. او د فرانسې د موډ مشهور طراح پیر کارډین د اته نوي کلونو په عمر مړ سو. د موډ په 1950 او 1960 لسیزو کې د موډ په یو ترکیب سره چې د راتلونکي ډیزاین او د انقلابي سوداګرۍ پر مفکورې ولاړ یو ترکیب و، د موډ او فیشن په نړۍ کې ستر بدلون راوستی و. د کارډین کورنۍ پرون اعلان وکړ چې نوموړي پاریس ته نږدې په یوه روغتون کې سا ورکړه. د خبرونو پای. دوستانو خبرونه مولا زده رادیو اوریدل کولای سي چې تفصيل پر ویب پاڼه هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ولولې. پاته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د سولې پروسه یوه کمزورې خو په دې هیواد کې د روانو جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره بولي. د بیپولو خبریالانو کلنی راپور افغانستان د خبریالانو لپاره په 50 خطرناکو هیوادونو کې راوستی دی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي
او هغه کسانو چې خبریالان وژنی فشار راوړو. موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د خبریالانو وژنې زیات شوې دي.
د ایران حکومت د هیواد پارلمان لخوا د تصویب سوی هغه قانون تطبیق ځندولی چې لمخې یې باید سمدستي په زیاته پیمانه د یورانیمو د پخولو چارې پیل سوي وای. په خوست کې لسګونه ښځو او نارینهو ته د بیلابیلو حرفوي زده کړو پروګرام پیل سو. تنظیمونکي یې وای
هغه مېرمنې وي چې ناچاره وي، کونډې وي، یتیمانې وي، یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بېځایه شوي وو. ځوانان هم په زیات اکثریت یې د همدې جملې خلکو څخه وو.
په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اورېدونکو خپرونه اوري چې ستاسو له پیغامونو جوړه ده.
همدار ورسته خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ښار کې برېښنا نشته. یوارې خونه یې چې بیا کمزوره بنده بنده کېږي. دغه مشکل ته د چارواکو پورې ورسېږي.
د ازادي راډیو سره اوسئ. ورسو د خبرونې لمړنۍ مطلب ته. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان د سولې پروسه یوه کمزورې پروسه ده خو په دې هیواد کې د روانو جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره همدا په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ خبرې دي. ینس ستولتنبرګ د څرګندونې د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس سره پرون په ځانګړې مرکه کې وکړه. نوموړي دغه راز په دې مرکه کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د پاتېدو یا د وتلو دواړو په صورت کې د ځینو خطرونو یادونه کړې ده. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوري.
د ناتو عمومي منشي وایي د دې ضمانت نشته چې د افغانستان د سولې کمزورې پروسه د بریالۍ شي خو له دې پرته په دې هیواد کې د شخړو د پای ته رسېدو بله لار نشته. ین ستولتنبرګ دا څرګندونې د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون سیشن بي خپره شوې کړي دي. ښاغلي ستولتنبرګ د دې پوښتنې په ځواب کې چې ښایي د ناتو لپاره راتلونکي 2021 کال تر ټولو مهمه پریکړه په افغانستان کې د دې تړون د ماموریت په اړه وي که ناتو د کړې ژمنې سره سم پریکړه وکړي چې له دې هېواده ځواکونه ونه باسي. آیا د دې خطر شته چې طالبان به پر نړیوالو ځواکونو حملې وکړي؟ وویل که موږ هره پریکړه کوو خطرونه لري. که پریکړه وکړو چې له دې هېواده ووځو د دې خطر شته چې موږ هغه پرمختګونه له لاسه ورکړو چې د نړیوال تروریزم په وړاندې جګړې په ترڅ کې موږ کړي او هغه دا چې افغانستان بیا د ترهګرۍ پر ځالې بدل نشي. ستولتنبرګ زیاته کړه که موږ په افغانستان کې پات شو طبعا د دې خطر شته چې د جګړو او شخړو د زیاتوالي شاهد واوسو او هم د یوې اوږدې مودې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکېل پاتې شو. د ناتو عمومي منشي ورته خبره د روانې دسمبر میاشتې په پیل کې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې هم کړې وه او ویلي وو
and even longer term.
که موږ په افغانستان کې پاتې شو د دې خطر ست چې جګړو ته دوام ورکړو او ان د اوږدې مودې لپاره په کشکیل پاتې شو. خو کووزو زموږ لپاره د دې خطر ست چې افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په خوندې ځای بدل شي او هغه پرمختګونه له لاسه ورکړو چې په ډېرو قربانیو مو لاسته راوړي دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د پریکړې له مخې د راتلونکي جنوري د میاشتې تر نیمایي به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 4,500 څخه 2,500 ته راکم شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د طالبانو لخوا د ځینو امنیتي ضمانتونو په بدل کې د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستان وځي. خو د ناتو عمومي منشي د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې وویل چې د ناتو غړي هیوادونه دې ته ژمن دي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه مخته وړي د روزنې هغوی ته د سلا ورکولو او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې دا یوه کمزورې پروسه ده او د دې هیڅ ضمانت نشته چې هغه به بریالی شي. خو نوموړي په دې ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې ټاکل شوې دوهم پړاو یې د جنوري په 15 پیل شي په دې هیواد کې د جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره ده. ښاغلي ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو د دغو هڅو کلک ملاتړ کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بی پول خبریالانو کلنی راپور وایي چې افغانستان د خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. دا راپور داسې مال خبر شوی چې د 2020 کال په وروستیو کې لږ تر لږه 15 خبریالان په بیلابیلو سیمو کې په هدف وژنو کې وژل سوي دي، خو د وژنو مسؤلین تر اوسه معلوم نه دي. په دې زما د همکار راپور ته پام وکړئ.
د بی پول خبریالانو کلنی راپور چې د سه شنبه په ورځ خپور شو پکې راغلی چې افغانستان په نړۍ کې یو له 15 هیوادونو دی چې په تیر یو کال کې پکې د خبریالانو زیاتې وژنې سوي. په دغه راپور کې راغلی چې د 2020 میلادي کال پیل نه تر دې دمه په دغه هیواد کې لږ تر لږه د 15 وژل سویو خبریالانو قاتلین نه دي معلوم. دغه راپور زیاتوي مکسیکو، عراق، افغانستان، هندوستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د خبریالانو لپاره د هغوی د کار له امله پر وړاندې ګواښونه زیات دي. بلخوا د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه هم په دې وروستیو کې د خبریالانو د هدف ګرځېدو او وژنو په اړه اندېښنه ښیي. د دغې کمیټې مشر نجیب شریفي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له یو شمېر خبریالانو، مدني فعالانو او په ټولنه کې له ټولو فعالو وګړو سره په ګډه خبریالان مه وژنئ په نوم یو کمپاین پیل کړی.
موږ غواړو د ټولنیز ځواک له لارې خو هغو کسانو چې خبریالان وژنې فشار راوړو. موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د خبریالانو وژنې زیاتې سوي دي او موږ یې په اړه شدید اندېښمن یو.
ښاغلی شریفي وایي د دې لپاره چې خبریالان او رسنۍ په ټولنه کې مهم رول لوبوي اړتیا ده چې ټولنې ټول وګړي د هغوی د حقوقو لپاره عدالت غوښتنه او ملاتړ ترې وکړي. د بې پولې خبریالانو په راپور کې راغلي چې سکل په ټوله نړۍ کې 50 خبریالان وژل سوي دي. دغه راپور کې ویل سوي چې په تیرو لسو کلونو کې 908 تنه خبریالان وژل سوي چې بیا په ټوله نړۍ کې په خبره دا د بیان د ازادي لپاره ستر ګواښ بلل کیږي. همدارنګه په دغه راپور کې د کورونا وایرس په اړه چې له امله سلګونه خبریالان په نړۍ کې مړه سوي هم ویل سوي دي. خو دا چې په دې ناروغۍ څومره ژورنالیستان اخته دي څرګنده سوي نه ده. د بی پولی خبریالانو په دغه کلنی راپور کې په افغانستان کې د خزینه خبریالانو د کار او د دوی د ګواښونو په اړه اندېښنه شریکه سوې ده چې په دې وروستیو کې خزینه خبریالان زیاتې زیانمنې دي او دا د دوی پر کار منفي اغیز کړی. که څه هم د بی پولی خبریالانو د دغه راپور په اړه تازه افغان حکومت څه نه دی ویلي، خو تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په ناسته کې په هیواد کې د وروستیو هدفي وژنو موخه په هیواد کې د بې ثباتۍ، بې باورۍ او ځوان نسل د ناهیلي کېدو لپاره بللي. ولسمشر غنی په دې ناسته کې امنیتي مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د خبریالانو او په دې وروستیو کې نورو وژل سویو وګړو عاملین د پیدا او سزا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په شاوخوا تیرو دوو میاشتو کې د تولونیس پخوانی خبریال یما سیاوش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی، په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد، په ننګرهار کې د انعکاس خبریاله ملاله میوند او څو نور مدني فعالان او ډاکټران وژل سوي دي.
زمشغله ازادی رادیو اوری دوستانو ده ازادی رادیو خبرونی هر روز ده سهار لو ده ماشام سر و بجو پر منزنی چپا دولست اشپشنوی او ده افم پر سال شهر پینزه سپا پرشول افغانستان که صفا وزی اوری دلائیسی وست با ورسو چی نریوالو ورسپانو ده افغانستان پر سلی کلیدی ده خو ورسپانو ده ملالی بشیر کتن کرده.
لاس انجلس ټایمز د افغانستان د جګړې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه چې ډونالد ټرمپ پیل کړې باید جو بایدن یې ترسره کړي. د مقالې په سر کې لولو چې هغه ماموریت چې د هغو کسانو پر وړاندې پیل سوی و چې د سپتمبر د 11 د حملو تر شا یې لاس و ډېر مخکې لا بشپړ سوی دی، خو طالبانو بیا هم پر افغان خاوره د تسلط هڅې روانې کړې وې. د مقالې د لیکوال په وینا اوس چې د افغانستان د جګړې 40 کاله پوره کېدونکي دي، خو ټرمپ د خپل کمپاین پر مهال کړې ژمنه تر اوسه نه ده پوره کړې او هغه دا چې له افغانستانه به خپل سرتیري باسي. د لاس انجلس ټایمز په مقاله کې لولو چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن هم ویلي چې غواړي له افغانستانه امریکایي سرتیري وباسي، خو لیکوال پوښتنه کوي چې آیا بایدن به وکړای سي د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. لیکوال مخکې لیکي چې د سولې د خبرو پیلول د ټرمپ ښه اقدام و او بین الافغاني خبرې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي، خو د لیکوال په وینا بایدن کولای سي تر ټرمپ هم یو قدم وړاندې ولاړ سي او د امریکایي سرتیرو په چټکه توګه ایستلو سره د ډیرو امریکایانو زړونه خوشاله کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په بګرام هوایي اډه کې د امریکا د پوځ د یوې ملکي کارکونکي کیسه لیکلې چې د کورونا ویروس په خاطر د رامنځته شویو محدودیتونو له کبله یې خپل هیواد ته سفر نسوای کولای. د دې ښځې نوم جواریز یاد سوی او په مقاله کې راغلی د جواریز خپل خپلوان یادېدل خو سفر یې نسوای کولای، نو په بګرام کې د خپلې خونې پر دیوالو او دروازو د ګلانو نقاشي پیل کړې. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې ورسته لولو چې کله خلکو د جواریز نقاشي ولیدې دوی له دې سره لاس یو کړ او په بګرام کې د کورو دیوالونه رنګول پیل کړل. د مقالې په وینا دا کورونه کنټینرونه دي چې یوازې موقتی استوګنځایونه دي، خو تر دې مخکې دا ډول نه و رنګول سوي. د جواریز له قوله ویل سوي چې خلکو د کورونا ویروس له لاسه د فشار پر وخت په خپلو او ګاونډیانو پر استوګنځایونو د ګلانو نقاشي وکړي چې د دې سخت وخت په تیرېدو کې له یو بل سره مرسته وکړي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم سته. اوس خوست توجو چې لسکونه ښځو او نارینه ته په اتو بیلابیلو برخو کې د حرفوي زده کړو پروګرامونه پیل سوي دي. د چارواکو په وینا چې د حرفوي زده کړو په دې پروګرام کې د لیرې پرتو سیمو 240 کسانو برخه واخیسته چې 140 تنه پکې ښځې دي. په دې اړه له خوست څخه زموږ همکار راپور اورو.
د سه شنبه په ورځ د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د موټر سایکل او موبایلو د ترمیم په ودانۍ کې د برېښنا او اوبو د نلدوانۍ خیاطۍ ګلدوزۍ پردهدوزۍ او چرمدوزۍ په اتو برخو کې 240 ښځو او نارینه وو نظري او عملي زده کړې وکړې. د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران آزادۍ راډیو ته وویل د دې برنامې شاملین غریب او د ټولنې کم وسه کسان ول چې تر دې وروسته کولی د خپل کسبونو په برخو کې کارو کی.
هغه مرملي وی چې ناچار وي، کند وي، یتیمان وي، یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بزای شي وو. ځوانان هم په زیات اکثریت د همدې جمله خلکو څخه وو. په تو بلابلو حرفو کې د کار مارکیټ تر ځوان وروسته موږ دوی ته فنی او حرفوي زده کړ ورکړل.
د نوریا او عالیا په نومونو د پردادوزی له برخو فارغ جنول د کسبونو په زده کولو سره جنې هم پر ځان بس کیږي او کولای شي د نارینه او ترڅنګ د کورنیو او ټولنې په پرمختګونو کې ونډه واخلي.
ډېر زیاته مننه چې موږ ته د ټولنیز چارو ریاست داسې پروګرامونه چمتو کړل تر څو موږ وکولای شو د هغې د نگاه څخه حلاله نفقه لاسته راوړو او خپل استعدادونو ته لا پراختیا ورکړو. موږ دا هیله لرو چې همدا شان ته نور پروګرامونه په لار واچوي تر څو نجونې وکولای شي چې د خوست د ځوانانو سره مټ په مټ د خوست په ودانولو کې ونډه واخلي.
ډېره زیاته مننه چې مونږ ته دا سه پروګرامونه په لار او واچول او مو کولای شو د خپل کورنۍ سره د نفقه په تیارور کې کومه کوکړه خپل کورنۍ سره یو حلاله نفقه تیار کو.
د مسکا په نوم د دې پروګرام یو بل فارغ غوښتنه وکړه چې دا پروګرامونه ولسوالۍ ته هم وغځول شي.
دا خلکو ته ثابت کړو چې خزي هم کولای شي خپل کورنۍ سنبال کړي بدون د کوم سړینه، او همدارنګه مونږ غواړو چې پرتونکو کې دغه نور دغه ولسوالۍ ته هم د برنامه وغځول شي، او د کیټونو نشټون چې مونږ هیله لرو چې پرتونکو کې د کیټونو نشټون هم.
د ګلاب په نوم د مساخیلو اوسیدونکو چې د برېښنا کسب زده کړی وای، دوی د برېښنا په برخه کې پوره پوه شوي او پرتونکو کې ورڅخه ګټه اخیستلی شي.
د ژوندۍ او د مړه بار په برخه کې کوم ستونزه نه لرو، او د تمیراتو برخه کې مونږ پوره بلدتیا لرو. مونږ خپل ان شاء الله هغه درسونه چې مونږ ته د استاد لخوا راکړل شوی دي، ان شاء الله چې مونږ پاینده کې د خپل مسلک نه د زموږ خپل مسلک دی او مونږ ګټه ترې اخیستلی شو.
بل لوري ته د حرفوي زده کړو د څلور میاشتنی پروګرام په پای غونډه کې خوست والی مومند کټوازی ویل، ځایي اداره د حرفوي زده کړو او نور ورته برنامو له لارې هڅه کوي چې په دې ځای کې د بیکاری کچه راټیټه او هغوی په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیا کړي. د دې په وینا غواړي راتلونکي دا ډول برنامه د خوست په نسبتا ناامنې ولسوالۍ یعقوبی او صبری کې ترسره کړي، تر څو د هغې سیمې خلک هم د کار او کسب خاوندان شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم یوه سیمه ایزه موضوع. د ایران حکومت د دې هیواد د پارلمان لخوا د تصویب سوي هغه قانون تطبیق څنډولی چې له مخې یې باید سمدستي په زیاته پیمانه د یورانیمو د پخولو چارې پیل سوي وای. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې هیله مند دی په امریکا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د ادارې پر اتک سره به د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د 2015 کال د اټومي تړون پر سر لانجې هواري سي، دغه قانون د روانو ډیپلوماتیکو هڅو په زیان بللی دی. نور تفصیل نور یاس نوري راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی له دغه قانون سره چې پارلمان تصویب کړی او د ایران ځواکمن شورای نگهبان هم تایید کړی او مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې هغه د ایران د اټومي لانجې د هواري لپاره روانې ډیپلوماتیک هڅې زیانمنوي. په عین حال کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې رئیس علي اکبر صالحی په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې ویلي و چې د دغه قانون د تطبیق لپاره چې له حکومت غواړي باید سمدستي یورانیم په سلو کې شل پاخه کړي، لازمه بودیجه په پام کې نه ده نیول شوې. د ایران مرستیال ولسمشر اسحاق جهانگیری د تیرې دوشنبه په ورځ د دسمبر 4 ویلي و چې اړوندو ادارو ته د پارلمان لخوا د تصویب شوي قانون د تطبیق مقرره استولې ده. دغه قانون د ایران پارلمان د دسمبر په لومړۍ نیټه له تصویبېدو وروسته د تایید لپاره د ایران ځواکمن شورای نگهبان ته استولې و چې دې شورا هم هغه سمدستي تایید کړ. د استول شوي مقررې له مخې به د ایران د اټومي انرژۍ اداره چې د دې هېواد د اټومي فعالیتونو مسؤوله ده، په 2 میاشتو کې تر 40% پورې د یورانیمو د پخولو لپاره د تخنیکي او د اړینو مالي چارو په اړه یو رپورټ چمتو کوي. د ایران پارلمان چې توندلاري پرې نفوذ لري دغه قانون په تهران کې د ایران د یو مخکښ اټومي ساینس پو محسن فخریزاده تر وژلو وروسته تصویب کړ. د ایران د دولتي ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې په دغه مقرره کې ویل شوی چې د بودیجی او لازمو تخنیکي وسایلو په برابرولو سره به د ایران د اټومي انرژي اداره د سولیزو هدفونو لپاره د یورانیمو د پخولو لپاره لازم اقدامات کوي. یو شمیر کارپوهانو خبرداری ورکړی چې دغه قانون چې د تطبیق په صورت کې ښایي هغه وخت را لنډ کړي چې ایران د اټومي وسلو جوړولو لپاره ورته اړتیا لري، خو هغه به په امریکا کې د نوې ادارې په وړاندې ډیپلوماسۍ هم لا پیچلی کړي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال اټومي تړونه په یو اړخیز ډول وتلی، منتخب ولسمشر جو بایدن بیا ژمنه کړې چې که تهران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي نو دی به بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. ټاکل شوی چې بایدن د راتلونکي کال د جنوري په 20 د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او د سپورت دګر سوار زو د افغان کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ارمان وايي خوښ دی چې د شلوري زولو بود لسیز غوړ لوبغاړي جایزه ګټله. د کرکټ نړیوال شورا لوري په خبر سوي پیغام کې ویلي چې دا د افغان لوبغاړي لپاره لوی خبره ده. د کرکټ نړیوال شورا لوري د لسیز غوړ لوبغاړو جایزې ته ګڼ نور لوبغاړي هم نوماندان وو. ولسمشر غنی او ګڼو سیاسي چارواکو د راشد په ورستۍ لاسوړنې خوشی شو درې. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار پر راپور کې.
راشد خان وایي خوښ دی چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی اعلان شوی. ده د کرکټ نړیوال شورا ته د خپلې وروستۍ جایزې ګټلو په اړه ویلي چې د افغانستان په څیر له یو هیواد نه د یو لوبغاړي په توګه د یادې جایزې ګټلو خوشاله کړ او دا د ده او مینوالو لپاره ډیر د خوښۍ خبر و.
And everyone who supported me for this
no pohegam tsuwaim zamid minawalo la parade khwakhim che da jay sam wagatla la ha tulu manana kom chiz ma la tali kare wa tsawale tar tsu da la sizi gora lo parish mata de afan potoga da zangri shi biwi
de la sizi gora lo baro la parade da jayzi gatlu ladai da cricket nadiwal shura la lori da 2000 shlam kal pa urustai myash ki pail shewa چې د ویرات کوهلی، روهیت شرما، کریس ګیل او سټیو سمیت په ګډون د کرکټ نړۍ یو شمیر نامتو لوبغاړي ورته نوماند وو. له راشد خان سربیره د هندوستان ویرات کوهلی بیا د 500 ورځو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی او سټیو سمیت بیا د ټیسټ لوبو لسیزې غوره لوبغاړی اعلان شوی دی. پخوانی افغان لوبغاړی او د کورونی کرکټ مسؤل رئیس احمدزی د راشد خان دا لاسته راوړنه د افغانستان لپاره ویاړ بولي او دا د راشد خان تاریخي بریا بولی چې تر ډیره به ژوندۍ پاتې شي.
نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره او د کرکټ د مینوالو لپاره یو ډیر ښه زیری وو او په دغه واخرو کې چې د افغانستان کې دغه حالات وو او دغه کرونا چې څومره مشکلات پیدا کړي وو په دغه نړیواله سطحه باندې چې کرکټ نو فکر کوم چې دې سره به د کرکټ مینوال به اوس ورسره ډېر خوشحاله شوي او د زړه مې په خوشحاله دي که تاسې له سیاسونو نه وګورئ تر عام خلکو پورې تر خویندو پورې وګورئ ټول به خوشحاله دي. نو دا د افغانستان لپاره ډېر د فخر او د افتخار ځای ده.
د راشد خان دا بریا په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له لوري وستایل شوه او ډیری مینوالو یې نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د کرکټ ملي لوبډلې مینوال رحیم صدیقی چې پر ټولنیزو رسنیو د لوبغاړو ملاتړ کوي وایي خوښ دی چې راشد خان د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی شو.
افغانستان کې دا مهال ډیر بې خونده وضعیت دی او په داسې وخت کې زمونږ یو اتل راپاسیږي او افغانستان ته ډیر یو غټ ویاړ راوړي. په داسې ویاړ باندې زه ډیر خوشحالیږم چې افغانستان ته راوړي کوم ویاړ چې راشد خان راوړو. په ټی ټوینټي کې تیر لس کالو کې چې کومه لوبډله وه په هغې لوبډله کې د اول مقام وګټلو او دنیا ته یې د افغانانو هغه نوم ډیر زیات نور هم روحانه کړي او موږ افغانان ټول الحمدلله ډیر زیات خوشحاله یو.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خبر شوي پیغام کې ویلي چې دا د یو افغان لوبغاړي لپاره لویه خبره ده. ولسمشر غنی او ګڼو سیاسي چارواکو هم د راشد خان په وروستۍ لاسته راوړنې خوښي ښودلې ده.
تاسو له پیغامونو
زه عبدالله د کورنل څخه غوښتنه مو په دې شکل سره وایي چې دغه الکترونیکي تذکیري توضیح دې ټولو رسالې ته پراخه شي ځکه چې خلک مشکلات لري نشي کولی چې مرکز ته رسیدګي وکړي. مرکز د الکترونیکي تذکیرو دفتر فعال دی پر موږ هغه ده چې دغه الکترونیکي تذکیرو مراکز یا دفاتر باید رسالې ته پراخه شي ځکه چې هغه ډېر مشکلات لري او دغه تذکیرو په برخه کې لږ سهولت رامنځته شي. نور مخلصم السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.
زه کلیواله شنا د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. د هلمند ولایت د درو شمالي ولسوالۍ او بل د غور ولایت د پسابن ولسوالۍ چې هغه کوم امکانات خلک هغه ولسوالۍ ته وړي مثلا څو خوراکي توکي یا د سنوري ولایاتو څخه دغه ولسوالۍ ته تګ راتګ کوي. دغه لار چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه د عمومي ټمبر څخه بیا دی مارنو ته غور ولایت تر پسابن ولسوالۍ پرې رسي. د دې په راس کې د هلمند ولایت نوزاد مساکله او باغران ولسوالۍ هم راځي. نو دا سړک ډېر کند او کثر دی. خلک یې د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حتی د خلکو ناروغان دلته پر دغه لاره باندې ژوند چې هغه یا د لشکرګاه تر دریشه او تر کندهار ولایت پرې نه رسي، نو پر دغه لارې باندې د هغه ناروغان خپل ژوند د لاسه ورکوي. او پر دغه لاره باندې یو پل دی چې د نزادرو ترمانده دی، هغه پل پروس کال نه بل کال جوړ شو، د هغه دومره کیفیت خراب و چې په هغه اول کال باندې اوبه وې او دور سره کې مخ وکوي. نو زما د ازادي راډیو سداخله او ارزو ته په ډېر درناوي او احترام سره چې د زعفار او مظلوم ملت غږ پر ځای ورسي، نو سلام ته احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په کابل کې اته بجې یو دېرش دقیقې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوم. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راف ویلسن وایي باید په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په تیرو نولسو کلونو کې د یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه ساتنه وسي. ښاغلی ویلسن دغه څرګندونې تېره شپه په څو ټویټونو کې کړې او لیکي چې د رسنیو د کارکوونکو ملاتړ کوي. په ننګرهار کې د ګازو د ډبې د چاودنې له کبله 15 تنه وژل شوي دي او 3 تنه نور ټپیان دي. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستیو عملیاتو کې 18 طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سبا د چې د کورونا پر ضد د واکسین لومړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې دوه تنه چې د تروریزم په مالي تمویل تورن شوي دي په اوږده بنده او د میلیونونو پاکستاني روپیو په جرمې محکوم شوي. په کروشیا کې پرون پرله پسې دوهمه ورځ یوه بله قوي زلزله وسوه چې شپږ تنه پکښې مړه شوي دي او د فرانسې د موډ مشهور طراح پیر کارټن د 90 کلونو په عمر مړ شو. دوستانو د خبرونو د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي، پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو اونیز خبرونه لرو، خو ته هغه د مخه د کووید 19 ویروس په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو سره مخامخ کړي. دا به وایي چې په نږدې یو کال کې څه باندې 50,000 افغانان په دې ناروغي اخته او له ډلې 2,000 ډیر کسان سوی دی. صفی الله ستانکسی د کووید 19 پر مدیریتي ننګونو ناروغانو ته درسیدنی او د خلکو د اقتصادي وضع په اړه په موجودو ننګونو یو ځانګړی راپور چمتو کړی دی. په ګډه به یې واورو.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلی له یو ژور کړکېچ سره مخ کړ، داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1990 کال د کپ په 15مه د کووید 19 ازموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم، تقریبا 6 ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم یوازې او اتاق ستل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته یې ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د ډسمبر تر 16مې په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او له ډلې څه باندې 2,000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایثار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکو جان آغا ازادي راډیو ته ویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لار خلاصه شو لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دوه لومړی کې یو څه ټستونه کېدل، اخره کې بیا بيخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل. نو د دغه کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص ډول ننګرهار کې بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختن موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال لرو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکټرانو په سمه توګه نشي کولی مراجعین ته ورسیږي او ډاکټرانو یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې دې هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میل نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څانګې مشر و، په خپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربیره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډېر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه اول سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شو د همدغه ناروغي ښکار او خپل دغه وروسته چې د کور ته انتقال شو مزما په کور کې ټول اکثر غړي زموږ ونیول. نو ننګونه خو ډېرې زیاتې وي په کووید 19 کې خصوصا د ډاکټرانو لپاره. څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړي په هغه اندازه باندې امکانات هم وو. یوازې موږ سلام په خپل ځان باندې یوازې کیټ مالرو او هغه ډېرې وادي کیټو هغه باندې موږ خپل ځان حفاظت کولو.
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي خو په روغتیايي سکتور باندې کم پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران صحي سیستم صحي سکتور او د روغتیا وزارت ډېرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډېر زیات ضرورت یې د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده خو د ټینګار وکړ چې که روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورځ تر بلې زیات رابرسېره کیږي.
د دې سړي ناروغۍ د اغېزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندېږي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغېزې لاغې ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې خو تر اوسه نه یو توانېدلې د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډېره بد اغېز کړي په کارانتین کې بیخي د سلیج لږ کسان مشتره په خوا مې په هفته کې موږ تقریبا د خشلو شاین مو یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره وو په قرنطین کې ګر سره کې 200 درې سوه دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سږ کال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي
کرونا وبا هغه څه وو چې ټوله نړۍ وخوروله. په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودل. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه وو. نو پر ځای د دې چې مونږه مثبت اقتصادي وده ولرو، تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې مونږ کړی دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارډ ډالر کېږي بیل کړل. اکثرو مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوو مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د حیفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دوو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوی بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلې دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسېدلی یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 120 حکومتي چارواکي په دې تړاو مضنون پیژندل شوي او دوی مو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دې تر څنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی څارنوالۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
د فساد دا تورونه آن دی حتی لاړل چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کېږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو، السلام علیکم. خوشاله يم چې یو ځل بیا ستاسو د خپلې خبرونی وخت راورسید. دوستانو، په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو هغه پیغامونه څخه مننه کوم چې په تیر ورځو او نیو کې مراستولې و. د دې موږ هم د خبرونی د جوړښت سره سم تر اړوند مسولینو پورې رسو او پیغامونه مو خبرو. مهله د چې ستونزو او مشکلاتو ته مو پاملرنه وسی او هواری سي د هم د خبرونه په مرسته نور منسندوم او ورته استاسو پیغامونه راخلو په پرله پسې ډول له تاسو سره پرته خبروم.
هلو، السلام علیکم. پر خبرې کوم د ننګرهار نه ورو او د توخه مبارک خبرې کوم کنه بشل نه چي دا موږ افغانان چې د سرحده بوښوي دا ترخم کې مسافر خلک زی دې تر ډیر زیات وال ورکه بوښي بي ځته کوي او نه پریږي دی پوښ باید د دې مبارک کې لږ شي او شي پوښ او ډیر هغه د لانجه ورسره خلکو د روپې امتیاز نه پزور وات او زور وا کوي پوښ ځنه زور وا کې یو کړنه د مشر او نه کشر قدر لري پوښ وي او دومره دي چې د افغانستان کې شروع را کنه یو هم د سړي ځې په کې نشته پوښ وي تور ما خپل سر کارونه کوي پس سلام مخای خش.
السلام علیکم و رحمت الله بازامد ما دی غزنی ولایت لانا پونسافری باندی ما دو خاطر لشکرگاه خاطر دی لدرایی بیت لشکرگاه پوری بدا پوشو کرا گردوولی پون مسافر را کتکوی دیوالون و بانیوی دا خاکتی بیگی کشوی دا خاکتی بیگی خطر پری ازا کسا با تو خوکو نو بس دیانو خیر و خطر پارا بکی و تاسو خیلا خانوی لنگر بگویی
خوراکی حکومت
جنگ وغیرہ برسی